افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي ازادي رادیو ته ورجست. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوي ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته ورسو، خبرونه په خبرونو پیلوو. په هرات کې پرون په 2014 کې څلور کسان وژل شوي او 28 نور چپیان شوي دي. د طالبانو استخباراتي چارواکي وایي چې دواړه 14 پرون ماښام پر شپږو بجو د هرات ښار د جبرائیل ناحیې په یو تفریحي پارک کې وسوي. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 شول شوی دی. نن په افغانستان کې د روژې لومړۍ ورځ اعلان شوه. محلي رسنیو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د اعلان پر اساس خبر ورکړی چې نن د وری 14مه د 1443 هجري قمري کال د رمضان المبارک له لومړۍ نیټې سره برابره ده. رسنیو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس زیاتوي چې د روژې په مبارک میاشت کې به په دولتي ادارو کې رسمي کار د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماپښین 23 بجې به دوام کوي. د سیف الله رؤوف پونم افغان امریکایي او د انیس خلیل پونم په امریکا کې ډیره یو بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په یو بیان کې تایید کړی چې دواړه کسان خوشی سوي او امریکا ته تر روانېدو مخکې قطر ته رسیدلي. هغه زیاته کړی چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅ کله د منلو وړ نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نوري وسلې ورکړي. دغه وزارت پرون په ویلامیه کې ویلي په دغه وسلو کې بي پيلوټ الوتکې، د میزایلو دستګاوي، زغراول وسایت، نور مهمات او پوځي تجهیزات شامل دي. روسل هغه چې روسي د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین يرغل پیل کړ. د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مرستو ژمنه کړې ده. د سری صلیب یو کاروان نن یو اربیا د اوکراین ماریوپول ښار ته سفر کوي چې له دغه کلابند سیوی ښار څخه د ملکیانو وتلو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي خبرداری ورکړی چې روسي ځواکونو له پلازمینې کیف بهر په ټولو هغو ساحو کې چې ترې وځي د ماینونو په کرلو سره بشپړه غمیزه رامنځته کړې ده. د سختې جګړې په نتیجه کې د ازوف سیند بندر هم ویجاړ شوی چې ګمان کېږي په زرګونو کسان به هلته وژل شوي او په زرګونو نور ترې تښتېدلي وي. په دې ځای کې په زرګونو کسان له خوړو او اوبو بې برخې پاتې شوي. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون یو ډله ولېږله څو د اوکراینیانو د 450 بسونو او نور شخصي وسایتو کاروان بدرګه کړي، خو دغه کاروان بیرته ستون شو ځکه د دوی سفر د سختو شرایطو له کبله بشپړ نه شو. سور صلیب وایي دوی به نن شنبه بیا هڅه وکړي چې په خوندي ډول د ملکیانو د وتلو لپاره اسانتیا برابره شي. اسرائیلی ځواکونه ویلي چې نن شنبه په اشغال سوي لویدیځ غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطینی افراطي وسله ول وژل سوي دي. له دې سره د روژې میاشتې پر مهال په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو بیره زیاته سوي ده. د اسرائیل رسنوي ویلي د دوی د ټروریزم ضد قطې څلور غړي هم ټپیان سوي چې د یو ټپونه جدي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله پر دغو پوځیانو هغه وخت حمله وسوه چې دوی هڅه کوله د لویدیځ غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسله ول ونیسي. پرځود دی خبرونه درو پورنو برخه ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه ښوولې. د دې سازمان د جنوبی آسیا د څنګ مشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې او هغوی ته د نړیوالې ټولنې د مرستو لسپارولو مخکې د نجونو د تعلیم او په نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د حقونو ضمانت ورڅخه وغواړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لا هم د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره یو فرصت شته، خو وایي چې دا دریڅه په ډېرې چټکۍ سره په بندېدو ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مشرې مشرا یمینی پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه تقریبا تری تمې شوي دي. د میرمن یمینی په وینا په دې ډله کې 2 میلیون نجونې چې په ښوونځیو کې د شمولیت لپاره نومونه لیکلي وو، شاوخوا 80,000 محصلانې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کولې، او خورا زیاتې میرمنې چې دندو ته له راستنېدو څخه راګرځول شوي لکه قاضیانې، څارنوالانې، د امنیتي برخې جګپوړي چارواکي، معلمانې او نورې ښځې شاملې دي. د بخنې د نړیوال سازمان دا چارواکي وای د طالبانو دا ډاډ چې دا ځل خځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي نه یوازې تشې خبرې دي بلکې په دې توګه یو څه نور وخت ضایع کړ څو خځې له سیاسي او ټولنیز چاپیریال څخه نورې هم څنډې ته کړي او پر کور یې کینوي. مشرا یمینی وای د وری په درېمه طالبان له خپلې هغې مخکینۍ ژمنې په شا شول چې ویل یې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکوي. نوموړې د کورني تاوتریخوالي د قرباني میرمنو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او وایي په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تشدد د قرباني ښځو او نجونو لپاره حیاتي خدمات هم له منځه تللي دي. د بخنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د څنګ مشره مشرا یمینی وایي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته د دې ډلې میرمنو د خوندیتوب سیستم له منځه یوړ او د ټول هیواد په کچه د امن خونې بندې کړې. دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راوړي څو د تعلیم، کار او په نورو ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن یمینی وایي که یو ځل طالبان د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي او په رسمیت وپیژندل شي بیا به دا چانس ډیر لږ وي چې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو په برخه کې خبرې ورسره وشي.
په هرات ښار کې پرون په 2014 کې 4 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو استخباراتي چارواکي وایي چې 2014 پرون ماښام پر شپږو بجو د هرات ښار د جبرائیل ناحیې په یو تفریحي پارک کې وسوې. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو چارواکي ثابت هیروي له پیښو وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او وی ویل چې 14 هلته د ایښودل سویو ماینونو له کبله سوي.
بمونه په هغه ځای کې ایښودل شوي وو. هلته یو دوه نور بمونه هم موندل شوي دي چې زموږ د تخنیکي ټیمونو لخوا به والوزول شي.
له دې وروسته بیګانه وخته اسوسییټډ پریس خبري اژانس د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس نعیم الحق حقانی له قول خبر ورکړی چې طالبانو په سیمه کې ایښول سوي دوه نور ماینونه شنډ کړل. د حوزوي روغتون یو چارواکي ویلي چې هرات امبولانس په دې غبرګو چاودنو کې 4 وژل سوي کسان، ټپیان او 28 تنه ټپیان روغتون ته انتقال کړي، خو په ځینو نورو راپورونو کې د مړو شمېر 15 او د ټپیانو شمېر 25 شول سوی دی. سرچینې چې د خپل نوم نه شول په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه چې مړه او ټپیان ټول نارینه دي. یادې سرچینې زیاته کړه چې شاید قربانیانو شمیر زیات سي. د دې چاودنو مسؤلیت روسه کومیډیالې نه دی منلی، خو اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د مخکنیو دې ته ورته بمي حملو پړه منلې ده. د خوست د شیخ زاید پانتون له شپږو پوهنځیو څخه د درې دیرشو ښځو په ګډون 810 کسان فارغ شول. فارغ شوي محصلان د طالبانو له حکومته غواړي چې دوی ته په خپلو مسلکونو کې د کار فرصتونه برابر کړي. دا هم راپور
د خوست شیخ زاید پانتون څخه فارغ شوي محصلان غواړي چې دوی ته د خپلو مسلکونو سره سم په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابرې شي. دوی زیاتوي د اوسنی وخت اړتیا دا ده چې فارغ شوي ځوانانو لپاره د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د زده کړو زمینه برابره شي تر څو په خپلو مسلکونو پوره برلاسه شي. محصلانو یاد سرګندونې د شپږو پوهنځیو څخه د 810 کسانو د فارغېدو په پار د هغې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي چې د اپریل په اوله نیټه د شیخ زاید پانتون په انګړ کې جوړه شوې وه. د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ نصیر احمد شهاب او د خونې او روزنې پوهنځي فارغ انزرګل بیدار ول
د حکومت له مسولینو نه مونږه دا غوښتنه وی چې دوی کاری فرصتونه ډیر کی او هغه مسولین چې فارغ شوی دي هغه له لاس ورنه کی یا بل وطن ته لاړ شي یا داسې ځانونه کوشن شین کی چې بیا د وطن په ګټه نه وي.
د مسول چارواکو سره مو وختنه دا ده چې موږ ته د کار زمينه سازي وشي په مونږ باندې خوري شوی ده چې څو تر څو د زوړیدل او کړیدل ولسته یو څوړان دي. کو
د اقتصاد پانځي فارغ محمد اقبال وای ځوان مسلکی کادرونه د هیواد د زربناو پر غولو کې خه رول لوبولای شي.
افغانستان مخ پر ودی هیواد چې زیات انشاپی پروژو ته ضرورت لري او په دې برخه کې هغه محسن چې اقتصاد پانځي نه فارغ کی کولای شي ډیر موثر رول ولوبي ځکه دوی مسلور کاله مسلکی زده کړې کړې دي.
بلدور ته د پوهنتون رئیس انجینر معاویه وای د فارغ محصلانو د کارمندنې لپاره له اړوندو حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په اړیکه کې دي.
موږ الحمدلله سو پانځي دي دي وړتیا لري چې ماسترۍ شروع کړي. د مشرانو سره مدا خبره شریک کړه او یې موږ ته ډاډ ورکړو چې ډېر زر به د ماسترۍ پروګرام خوسته په سو پانځي کې روان شي.
د سرچینو د معلوماتو مخې سکال به د خوست له شیخ زاید پانتون څخه د درې دیرشو خزینو په ګډون ټول 1525 تنه فارغ شي. شیخ زاید پانتون دا مهال په خپلو 12 پوهنځیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه خواوشا 5000 محصلان لري چې نږدې 1500 تنه ښځې او نجونې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې څخه لرې پاتې نه سي او په دې هیواد کې روان حالات باید په دې ډول دوام ونه کړي. په دې اړه په متحده ایالاتونو کې د چین سفارت په یو بیان کې چې پرون خپور سو جزئیات ورکړي. نور لیسمت ساروان
د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان باید په یو ناکام دولت بدل نشي او باید له نړیوالې ټولنې څخه په څنډه کې پاتې نشي. وانګ یی چین ته د طالبانو د حکومت د پلاوي له سفر وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونه وکړه. وی ویل چې د طالبانو د سرپرست حکومت اساسي غوښتنه رسمیت پیژنده نه ده، خو د دې په وینا د نړیوالې ټولنې لپاره هم دا د پاملرنې وړ مسأله ده.
چین د افغانستان د یو ګوندی او دوست هیواد په توګه په دې باور دی چې افغانستان باید پرې نه خودل شي چې په یو ناکام دولت بدل شي او په هیڅ صورت باید له نړیوالې ټولنې څخه څنډې ته پاتې نشي. افغانستان د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکیل وو او له نړیوال اقتصادي پرمختګ څخه شاته پاتې شوی دی.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل د طالبانو د حکومت چارواکو له دوی سره د خبرو پر مهال د خپلو ژمنو پر عملي کولو ټینګار وکړ. له نړیوالو او ګاونډیو هیوادونو سره د تفاهم او ملاتړ هیله درلوده او غوښتنه یې کوله چې په نړیوالو تفاهمونو کې د دوی په اړه مثبتې خبرې وکړي. خو ښاغلی وانګ وویل د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون نړیواله ټولنه هم خپل اندیشنې لري او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه تمه لري چې ژر تر ژره د انتقال پروسه بشپړه کړي او د ملي پخلاینې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو، نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار او په نورو برخو کې عملي اقدامات وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په وینا د طالبانو حکومت د دې لپاره چې په رسمیت وپیژندل شي باید له طبیعي لارو پر مخ لاړ شي. وانګ یی زیاته کړه چې د هیله مندې طالبان به په دې برخو کې عملی او د منلو وړ ګامونه واخلي. طالبانو و نیم میاشت مخکې پر قدرت ولکه ټینګه کړه، خو د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. کرملین پر اوکراین تور لګولې چې ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر یو زیرمه برید کړی او زیرمه اور اخیستای دی. د اوکراین دفاع وزارت د دې برید په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو د اوکراین د ملي امنیت شورا دا ادعا رد کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
که ثابت شي چې د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر تاسیساتو برید د اوکراین پوځ کړی، نو دا به پر دې هیواد د روسیې له یرغل وروسته د روسیې په خاوره کې د اوکراین لومړی حمله وي. همدارس دا به له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل وي چې د روسیې پر قلمرو له بهره برید کیږي. پر ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ظاهرا د اوکراین د سرحد په 25 کیلومترۍ کې پراته بیل ګورود ښار ته نږدې چاودنې او د اور لمبې ښکاري. په نورو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ګنې یو هلیکوپټر دې ښار ته نږدې یو توغندی فایر کوي. د بلګورود والي ویاچسلاو ګلاتکوف وویل هلیکوپټر یې وروسته له دې چې په ټیټه ارتفاع کې له سرحده تیره شوه دا توغندی وویشت. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د تیلو د دې تاسیساتو دوه کارکوونکي ټپیان شول. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پیښې په اړه له مستقیمې تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې اوکراینی ځواکونه د روسیې پر ضد پراخ دفاعي عملیات کوي. مګر د اوکراین د ملي امنیت د شورا رئیس اولکسی دانیلوف وروسته د روسیې دا ادعا په کلکه رد کړه. نوموړي وویل چې روسیا د نامعلومو دلایلو په اساس د دې حملې تور پر اوکراین لګوي، خو زیاته کړه چې دا ادعا له حقیقت سره سمون نه لري. د روسیې د تیلو شرکت روس نفت چې دا تاسیسات ملکیت دی په یو رسمي بیان کې ویلي دي چې په دې اور پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو د پیښې د دلایلو په اړه یې معلومات نه دي ورکړي.